درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه له دیش به پیل شوې نن یک شنبه ده د مریض دیار لسو ونی وی د سرطان دریم او د 2013 د جون څلور وشتمه د هلمند د سولې کاروان د جګړې د بندیدو لپاره لنن څخه د ملګرو ملتو د دفتر مخ ته پرلت پیلوي په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د امیر محمد ساپی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لري خو لمړی د دې سات خبرونه ولسمشر غنی له وچکالی زپلیو سره د مرستو د چټکولو غوښتنه وکړه. د عراق پوز د سوریه په خاوره کې د داعش 15 تلويش غړي وشلې دي او پاکستانی طالبانو نوې مشر وټاکه. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له وچکالی او سیلاب ځپلو کورنیو سره کافي مرستې نه دي شوي. له ارګه له یوې خبرې شوې خبر پاڼې سره سم چې پرونش په خبره شوه ولسمشر غنی ویلي چې له طبیعي آفتونو لکه وچکالۍ او سیلونو له زیانمن شویو کورنیو سره دي د مرستې رسولو بهیر چټک شي. خبر پاڼه زیاتوي ښاغلی غنی له وچکالۍ سره د مبارزې لپاره د بشري مرستو د انسجام په غونډه کې پرون د نړیوالو مرسته کوونکو مؤسسو او ملګرو ملتو له استازو غوښتنه کړې چې د طبیعي آفتونو له امله له زیانمن شویو افغانانو سره د مرستې رسولو عاجل او دقیق پلان جوړ او ورته وړاندې کړي. د هلمند سولې کاروان غړي به نن یک شنبه په کابل کې د ملګرو ملتو د دفتر مخې ته درې ورځې پرلت پیل کړي. د سولې لپاره د دې ولسي حرکت غړي به درې ورځې په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر مخې ته ناست وي او غواړي چې په دې ډول نړیوالې ټولنې ته دا پیغام ورکړي چې افغانان له جګړې ستړي دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې سږ کال د هندوانو حاصل 10% زیات شوی دی. د ننګرهار د والی ویندوی عطاالله خوږیانی پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله د هندوانو د کښت زیاتېدو یو دلیل دا دی چې ډیرو بزګرو د کوکنارو له کرلو لاس اخیستی دی.
تکل شاوخوا 15000 درې بزمه ک باندې هندواني کرل شي بي دي او لامل هم دا دي چې سکل پر عمرنۍ وختونو کې خو پډيرې سیمو کې د کونارو خربنه شو او بزګرو خپل زمه کې د هندوانو لپاره برابرۍ کړې بي.
سشکل به په ننګرهار کې د هندوانو حاصل 3000 ټنو ته ورسیږي. د ننګرهار په بټی کوټ، لالپوره، مومندره، ګوشتا او کامه ولسوالیو کې سشکل د هندوانو فصل شته. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د عراق پوز وای چې د سوریه پر ختیځ په یو هوایي حمله کې د اسلامي دولت ډلې 15 تلويش وسلوال سختريزي وژلې دي. د عراق پوز پرون په یو بیان کې وویل شپارس جنگي الوتکو یې د جمعې په ورځ د سوریه په ختیځ ښار دایرالزوار کې د داعش د وسلوالو یو غونډه بمباری کړې ده. د سوریه دایرالزوار ولایت له عراق سره پولې ته نږدې پروت دی. د عراق د پوز په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دایرالزوار کې د دوی په هوایي حمله کې د داعش د ډلې د جنگ وزیر د رسنیو یو مسؤول د دې ډلې د مشر ابوبکر بغدادي شخصي پیغام رسوونکی او د پولیسو مشر وژل شوی دی. د عراق پوز د اپریل له میاشتې راهیسې د سوریه په خاوره کې د داعش پر وسلوالو هوایي حمله کوي. په سعودي عربستان کې له څو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره له نن څخه ښځو اجازه ترلاسه کړه چې په خپله موټر وچلوي. د تېرې شپې له 12 بجو څخه په سعودي عربستان کې د ښځو پر موټر چلولو بندیز پای ته ورسید او نور په موټر کې له یوه ځایه بل ته د تګ لپاره د خاوند، پلار یا ورور ته د سعودي ښځو اړتیا پای ته ورسېده. په سعودي عربستان کې ښځو ته د موټر چلولو اجازه د دغه هیواد د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د اصلاحاتو یو برخه ده. د بشري حقوقو د غړیو په وینا سعودي عربستان په نړۍ کې یوازینی هیواد و چې ښځو ته اجازه نه ورکول چې موټر وچلوي. پاکستانی طالبانو پرون خپل نوی مشراو د هغه مرستیال وټاکل. د پاکستانی طالبانو یو ویند محمد خراسانی په یو بیان کې ویلي مفتی نورولی مسعود د دې ډلې مشر ټاکل شوی دی. په دې اړه تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. او په روسیا کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې پرون درې لوبې وشوې. د بلجیم د فوټبال لوبډلې 15 ګولونه وهله، او د تونس لوبډلې ته چې 2 ګولونه وهلي و ماته ورکړه. د مکسیکو لوبډلې 2 ګولونه وهله، او د جنوبي کوریا ته چې 1 ګولې وهلی و ماته ورکړه. د سویډن د فوټبال لوبډلې هم له جرمني په 1 ګول ماته وخوړه. نن انګلستان له پاناما، جاپان له سینیګال، او پولند له کولمبیا سره مخامخ کیږي. خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر وو په منځنۍ چپه 12 پښنی وی او اف ام 3.5 چپه دوام کوي. ساعت 2 بجې او 15 دقیقې شپې. د هلمند سولې د کاروان برخوال د بیلابیلو هیوادونو د سفارتونو مخته تر پرلت وړاندې نن د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر مخته کینی.
کچیری دغه هیوادونه مداخله و نه کړي، طالب او خپل حکومت دې ته ژمن دی چې زرکشینی به سوله بکی.
په پکتیا کې هم د لوی پکتیا د سولې ژغ پنوم د سولې لپاره ولسی خوځښت پیل شوی دی.
روان جنگ پردای جنگ دی. د دې څخه د خلاصون لپاره یو به طرفه دوامدار هڅه کوو.
په کندوز کې کاروانګر وایي وچکالیو په دغه ولایت کې د غنم حاصل خورا کم کړی دی.
څکالې وچکالې د بارونه ونسل بس زمنګ د غنم مانم چې کړلې او پاره مونږ نو څه کوو.
پاکستانی طالبانو ځان ته نوی مشر ټاکلی. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه د بهرنیو مطبوعاتو تفسیرو ته کتنه کوو. و بچی او و دقیقې شوې د ازري رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شي او هم مطالب ولستلئ شي. ازري رادیو ډاٹ کام یا ازري رادیو ډاٹ اورګ زموږ ته وی پانه پته ده. د هلمند سولې کاروان به نن یک شنبه په کابل کې د ملګرو ملتو د دفتر مخې ته خپل درې ورځې پرلت پیل کړي. د سولې لپاره د دې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست آزادي رادیو ته وویل سره لري چې وسلوالو طالبانو د اوربند د ټینګولو په اړه د دوی غوښتنې ته منفي ځواب ورکړي، خو دوی مایوس نه دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوراندي کوي.
د هلمند سولې کاروان ویاند بسم الله وطن دوست بیگ ازادي رادیو ته وویل چې دوی په کابل کې د ملګرو ملتونو د ملکی استازي د دفتر یو نامه مخته د درې ورځنی پرلت پترڅ کې درې اساسي غوښتنې مطرح کړې.
اوله دغه ده چې نور په افغانانو کې مداخله بند کړل شي. دوهمه دا ده چې کچيري دغه هیوادونه مداخله و نه کړي، طالب او خپل حکومت دې ته ژمن دی چې زرکشینی به سوله بکی. دریم دا چې خپل بهرني ځواکونه او طالبان ل جګړې څخه داسې لاس واخلي چې هغه د جګړې اصول باید مراد.
شغلي وطن دوه زیاته کړ چې پراتلونکو ورځو کې به په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو، پاکستان، ایران، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو د سفارتونو مخې ته ورته پرلتونه وکړي. د هلمند سولې د کاروان ویاند وویل چې د امنیت په برخه کې له هیڅ چا د مرستې غوښتنه نه ده کړې او له چا ویره هم نه لري. پر دې مسله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې پرلت کوونکو د دوی مرستې ته علاقه مندي نه ده څرګنده کړې. متاسفانه د هغوی له لوري په وار وار موږ دا خبره رارسېدلې او موږ اورېدلې هم ده چې علاقه نه لري چې موږ د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر ونیسو. هغوی وایي چې ولسي حرکت دی او د سولې لپاره یې حرکت پیل کړی، نو څوک کار نه ورسره لري. خو کله دې سره هم چیرې نن اړتیا پیدا سو موږ به خپل امنیتي تدابیر ولرو. د هلمند سولې کاروان تر تقریبا 30 ورځې پلي حرکت ورسته تیرونی کابل ته ورسید. د سولې لپاره دا ولسی حرکت وای چې ورځ په ورځ خلک ورسره یو ځای کیږي. د دوی ترڅنګ په پاکستان کې د میشتو یو شمېر افغان کډوالو د سولې یو کاروان چې له پېښور روان شوی پرون لغمان ته ورسید. بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې هر هغه ولسی حرکت چې د سولې لپاره وي د ځان ملګری ګڼي. د کوچنی اختر په دریو ورځو کې د افغانستان د حکومت او وسوالو طالبانو ترمنځ اوربند ډیر افغانان د دایمي اوربند ټینګېدو ته هیله من کړی دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی په کابل کې د هلمند د سولې کاروان غړو ته ورغی او له هغوی سره د کتنې پر مهال غوښتنه وکړه چې وسوالو طالبانو ته د سولې پیغام ورسوي او د اوربند تمدید ته یې وهڅوي. خو سوالو طالبانو د اوربند د تمدید غشتنه رد کړي او حمله یې جاری ساتلې دي. په بادغیس کې یوازې د چهارشنبه په ورځ سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په یوه حمله کې وسلوالو طالبانو په بالا مرغاب ولسوالۍ کې 13 عسکر او پولیس ووژل. وسلوال طالبان د امریکا سره په مخه خبرو ټینګار کوي. د امریکا حکومت وایي چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي او په داسې بهیر کې ګډون کولای شي.
له پېښور څخه هم د کابل په لور د سولې یو حرکت خوځیدل دی او غواړي چې دا حرکت هم د سولې د پیغام در رسولو لپاره ځان کابل ته ورسوي. له بلې خوا د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د سولې چاپیریال د رامست کولو په هدف د لوی پکتیا په سطح د لوی پکتیا د سولې شخ په نامه یو ولسی خوځښت پرون په ګردیز کې خپل موجودیت اعلان په دې ولسی خوځښت کې راټول شوی قومي مشانو ویلي چې د جګړې په حالت کې د سولې خبرې ممکن نه دي او د دوی په وینا د لوی پکتیا په قومونو کې د داسې چاپیریال د رامسته کولو وړتیا شته. د دې خوځښت یا حرکت هدفونه په څلورو مادو کې بیان شوي چې تفصیل به له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال اصیل زاجی په راپور کې واورو. دا راپور د یو قومي مشر لخوا د همدې موادو په بیانولو پیلېږي.
روان جنگ پردای جنگ ده په موږ مسلط شوی ده. د دې څخه د خلاصون لپاره یو به طرفه دوامدار هڅه کوو. دا هڅه به د پکتیا څخه شروع کوو لوی پکتیا ته ترڅو افغان شمول شي. دویم د جنگ د دواړو خواو څخه اوربند غواړو ترڅو سولې ته لاره هواره شي. دریم د اوربند په جریان کې مذاکرات غواړو. څلورم مذاکرات د اسلامي ارشاداتو ملي او انساني ارزښتونو په چوکاټ کې غواړو او په ټولو د ولایتونو په ولسونو غږ کوو چې زموږ سره دا هڅه او غږ بدرګه کړي.
دا په پکتیا کې د ګڼ شمېر قومي مشرانو او استازو د اته ورځني بحث په لړ کې نیول شوی ګډ تصمیم او پریکړه وه چې په څلورو مادو کې راټول او د پلي کولو لپاره د پکتیا ګڼو قومي مشرانو کلک هوډ څرګند کړ. د لوی پکتیا د سولې غږ خوځښت مسؤلینو په خبره چې په دې خوځښت کې د پکتیا ولایت په 13 ولسوالیو کې د میشت قومونو مشران او استازي ګډون لري او د رامنځته کولو لپاره یې هڅې له هغه وخته راپیل شوي چې وسلوالو طالبانو د درې ورځني اوربند وروسته یو ځل بیا د جګړې سنگرونو ته مخه کړه. د دې خوځښت غړي او د منګلو د قوم قومي مشر ښاغلي جنت خان منګل ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا د 13 ولسوالیو د مرکز په شمول ټول قومي مشرانو راټول شوي وو. پریکړه لیک اعلان کړه او غوښتنه وکړه چې باید نور د دواړه ډلې چې نن یو بل ته په مورچل کې ناستي د سولې په خاطر اوربند وکړي ترڅو د خبرو زمینه مساعده شي.
جنت خان منګل نه یوازې د پکتیا بلکې د ټول افغانستان پر طالبانو غږ وکړ چې له دولت سره د سولې خبرو اترو ته غاړه کیږدي او کچېری طالبان وغواړي پکتیاوال چمتو دي چې د دوی ترمنځ د خبرو اترو لپاره پکتیا کې سوله ییز چاپیریال رامنځته کړي.
موږ لویا پکتیا دې ته حاضر یو چې غږ پوکو چې طالبان د نور جنگ نه کوي د سولې لپاره د ځای وټکي. کچېری دوی دې ته روادار شي چې په پکتیا کې دغه خبرې شروع کوو موږ به دوی ته لابای کو ستړي مشي وایو.
ملک صوفي حبیب چې په دې خوځښت کې د ګردیز د قومي شورا استازولي کې ویل کچېری د جګړې کوم لوري د لوی پکتیا د ولسونو غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي د لوی پکتیا قومونه به دې ته اړ شي چې د جګړې له بل لوري ملاتړ وکړي. دی وایي
د ملت دومره قرباني طاقت نه لري بیا به هر څوک څنګه روا کیږي. خامخا به یو ورځ د ملت مجبوریږي چې د بل طرف ته ملګرتیا وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا ولایتي ادارې هم له رسنیو سره په خبرو کې د دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ د سولې خبرو اترو لپاره د امن سیمې په توګه د پکتیا ولایت د چمتو کولو یادونه کړې. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12 پښنیوي او اف ام 3.15 څپه اوري. د روانې خبرونه په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د غرس له کندوز څخه یو راپور لرو چې کارمنګر وایي د ورختونو د کموالي لکبله د دوی غنم حاصلات خورا کم دي. لومړی به له سالم محمد صالح څخه واورو چې بهرنیو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیلی بیست خبرونې په افغانستان کې د اوربان پر وروستیو موافقو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي، په افغانستان کې د کوچني اختر په دریو ورځو کې د دوه اړخیز اوربان پر مهال د لنډې مودې لپاره جګړه ودرول سوه. په دغو ورځو کې په کابل، کندوز، غزنی او نورو ولایتونو کې په زرګونو طالب جنګیالي ښارونو ته ولاړل. ځینو یې له سرتیرو سره سیلفي عکسونه واخیستل او ځینو نورو یو بل ته سره ګلان سره ورکړل. خو د خپرونې په حواله له دې هر څه سره سره وسلولو طالبانو خپل درې ورځنی اوربان تمدید نه کړ او یوازې تیره اونۍ په بادغیس ولایت کې شاوخوا دیرش افغان سرتیري په یوه حمله کې ووژل سول. د ډیلی بیست خپرونې په لیکنې کې په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګر د یو راپور په حواله ویل سوي چې د روان میلادي کال د جنوري له یو دیرشمې د افغانستان د ټولو ولسوالیو 14.5% یا د افراطي وسلولو په کنټرول یا تر نفوذ لاندې دي. د راپور په حواله په 2018 میلادي کال کې دغه اندازه یوازې 9% وه. د مطلب لیکوال د لیکنې په یو برخه کې پیشنهاد کړی چې ناټو باید افغانان پریږدي چې تر ممکنه حده د خپل امنیت او حکومت جوړونې لپاره ډیرې هڅې وکړي. لیکوال زیاتوي افغانان باید خپل ټولنیز جوړښت باثباته، خپل حکومت، اردو او پولیس جوړ او اصلاحات پکې راولي. امریکایي نېشنل انټرست خبرونې هم پر همدې موضوع په دې عنوان لیکنه خبره کړې. داسې ښکاري چې افغانستان وسلول طالبان شایي د ولس کلنې جګړې د ختمولو هڅه وکړي. د لیکنې په پیل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا وسلولو طالبانو ته د اوربان مسأله یاده سوې چې ځینو افغانانو یې هرکلی او ځینو نورو ورباندې انتقاد کړی دی. د خبرونې په حواله ځینو تحلیلګرانو او د پخواني حکومت چارواکو د اوربان دغه پیشنهاد یوه ناوړه تجربه بللې ده. خبرونه لیکلي د وسلولو طالبانو لخوا د اختر په دریو ورځو کې د اوربان رعایت شایي دا معنا ولري چې دوی به غوښتل په جدیت سره پر یوه اوربان او تقریبا د دوو لسیزو تر جګړو وروسته په خپلو عملیاتو کې پر یوه بېساري وقفه غور وکړي. افغان حکومت اول د روژې له وشتمې د کوچني اختر تر پنځمې د طالبانو په وړاندې د اوربان اعلان وکړ چې وروسته یې دغه اوربان د لسو نور ورځو لپاره تمدید کړ. خو وسلولو طالبانو یوازې د کوچني اختر په درې ورځو کې د اوربان اعلان کړی و. نېشنل انټرست خپرونې لیکلي د ولسمشر غنی د اوربان اعلان له زړورتیا ډکه پریکړه وه او وخت یې هم ډیر مناسب و. د لیکنې په یو برخه کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونه شایي ونه کړای سي په یوازې سر وسلول طالبان د سولې مذاکرې ته راولي او په یوازې سر له وسلولو طالبانو سره پخلاینه وکړي. د خبرونې په باور د سیمې په سطحه ناکاره د سایسو هم د افغانستان د سولې پروسه لا پیچلې کړې ده. خبرونې د چین، روسیې او پاکستان یادونه کړې ده.
د کندوز ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي سږ کال په دغه ولایت کې وچکالۍ او د ورښتونو د کموالي له کبله د غنمو په حاصلاتو کې بېساری کموالی راغلی او دې مسئلې دوی اندېښمن کړي دي. چارواکي وایي چې د کندوز د خلکو 80% د للمي مځکو غنمو پوره کوله، خو سږ کال د ورښتونو د نه ورېدو له کبله په دې ولایت کې د څه باندې 30,000 هکتاره للمي مځکو حاصلات له منځه تللي او له کبله یې د غنمو په حاصلاتو کې 60% کموالی راغلی. له کندوز د اجمل آریان راپور واوري.
د تیر کال په پرتله سږ کال په کندوز کې د غنمو په حاصلاتو کې 60% کموالی راغلی. د کندوز د کرنې او مالداری ریاست د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې په روان کال کې د ورښتونو د نه ورېدو او د وچکالۍ له کبله په 30,000 هکتاره للمي ځمکو کې د غنمو کښتونه له منځه تللي دي او برسیره پر دې په آبي ځمکو کې هم غنم کم کرل شوي دي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید حافظ له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په روان کال کې د غنمو په پرتله د نورو نباتاتو لکه د زغرو، نخود، هندوانو او د خټکوی حاصلات د قناعت وړ دی.
حدود 1,42,272 هکتار
په روان کال کې زمک په څه باندې 1,40,000 هکتاره للمي ځمکې کې د غنمو کښتونه د وچکالۍ له امله له منځه تللي دي، خو بیا په هغې ځمکو کې د غنمو کښت د منلو وړ دی او زمک فني کارکوونکي بزګرانو ته په بېلابېلو برخو کې روزنه ورکوي. بلخوا یو شمیر بزګران هم شکایت کوي چې په روان کال کې د غنمو حاصلات د دوی کړی لګښت نه پوره کوي، ځکه د دوی ډیری کرنیز فصلونه د وچکالۍ له کبله له منځه تللي دي. دو تنو بزګرانو هر یو محمد نذیر او محمد اسلم د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ورور، سږکال وچکالۍ د بارون نه ونسل، بس د موږ د غنم معلوم چې کرلي و پاک موږ نقص کو، بس چې شیلندې شنه سوي، یعنې دولت موږ سره باید همکاري وکړي او سږکال موږ هیڅ حاصل محصل وانخیستو، ټول شان د موږ وچل
کندز د افغانستان په شمال ختیځ کې موقعیت لري او د هیواد له کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په نوموړي ولایت کې 202,000 هکتاره ابي ځمکه او څه باندې 100,000 هکتاره للمي ځمکه موجوده ده او د دغه ولایت زیات شمیر خلک پر کروندګرۍ او مالدارۍ بوخت دي. او پخوا کلونو کې دغه ولایت د غنمو د حاصلاتو زیاتوالي له کبله د افغانستان د کندو په نوم هم یادېده.
ازادي خبری مجله اوري.
ساعت و بجه او یوش دقیقه شوی. د جمعه پشپه دری څلوېشت افغان انجینران، تخنیکی کارکونکي او د هغو ساتونکي د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې وتښتول شول چې لا هم خوشي شوي نه دي. همدا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی له کندهاره د ټلیفون له لارې راسره دی. رښتینی صاحب، د دغو انجینرانو او د سړک جوړونې د نورو کارکونکو د برخلیک په باب وروستي معلومات څه دي؟
سروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام، سهار مو نیکمرغه. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د شوراباک د سړک جوړونې شرکت د تشتو څو کاریګرو کورنۍ اوس له وسلوالو غوښتي چې نیول شوي مزدوران خوشي کړي. دغه کسان چې شمېر یې 23 تنه دي، د تېرې جمعې په شپه د وسلوالو طالبانو لخوا وتښتول شوه. د کندهار چارواکي وایي چې په تشتو څو 23 کسانو کې 40 تنه د دغه شرکت امنیتي ساتونکي، دیارلس تنه انجینران او تخنیکی کارکونکي او لس عادي مزدوران دي. خو اوس تازه د افغان صداقت په نوم د دغه شرکت مسؤول وایي چې تشتول شوي کسان ټول عادي مزدوران دي او امنیتي ساتونکي پکښې نشته. د شرکت د مسؤول په وینا دوی ځکه هلته کار کوه چې وسلوالو په وار وار ورته ویلي وو چې د بیا رغونې د پروژو تطبیق ته اجازه ورکوي. او لکه څنګه چې مخکې مو په راپورونو کې ویلي وه، د دغه پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. طالبانو په یو خبره کړي پیغام کې ویلي وه چې دوی د دوی د حملې هدف امنیتي ځواکونه وه او د سړک جوړولو شرکت کارکونکي به بیرته خوشي کړي. اما د شاوخوا درو ورځو تېرېدو وروسته لا هم وسلوالو دغه کسان نه دي خوشي کړي. او نور نوي خبري نوي جزئیات دا دي چې چارواکو هم تایید کړی دی چې دغه کسان وسلوالو د ډیورین کرښې هغه غاړې د پاکستان د ګلستان سیمې ته انتقال کړي دي.
پخوا تر دې مخکې تیره میاشت په همدې سیمه کې د ټاپي د نلیکې د سروې شپږ مامورین د دولت وسلوالو مخالفانو تښتولي وو چې یو شمېر یې ووژل او یو شمېر یې له تښتولو وروسته ووژل. د دولت وسلوالو مخالفانو خو ویلي وو چې د سړک جوړولو او یا د نورو عام المنفعت پروژو له تخریب سره کار نه لري او خنکی ژینه. نو د سیمې خلک څه وایي چې ولې د دولت وسلوال مخالفان د سړک جوړولو او د نورو پروژو د کارکونکو مخه نیسي؟
بله، د ټاپي پروژې دغه پیښه چې تاسو یادونه وکړه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې رامنځته شوه، چې لا هم تر اوسه پورې دغه پیښه مسؤلیت نه وسلوالو طالبانو او نه کومې بلې ډلې اخیستی دي. خو د دغه پیښې په اړه تر پیښې څو ساعته وروسته وسلوالو طالبانو په یو پیغام کې وویل چې دوی د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ د برمې پوستې په سیمه کې پر امنیتي ځواکونو حمله کړې ده او هلته یې د سړک جوړولو د شرکت کارکونکي هم یې ولیدي. دوی ویلي وو چې تر تثبیت وروسته به دغه کسان د سړک جوړولو شرکت کارکونکي وي هغه خوشی کی.
ډیره زیاته مننه صادق رښتینی له کندهار څخه چې د سړک جوړونې د انجینرانو او کارکونکو د تشتول کېدو په باب وروستي معلومات راکول. وسلوالو طالبانو همداراست تیره میاشت په بغلان ولایت کې د یوه برېښنا کوټ و انجینران البته و هندي انجینران او د هغوی یو افغان همکار وتښتول چې لا هم د دې ډلې له لوري برمته دي. د خوست سلګونه دوکانداران غوښتنه کوي چې حکومت د هغو دوکانونو نوې داوطلبي نه اعلانوي چې د ملي دفاع وزارت په ملکیتونو کې د منظمو قراردادونو په چوکاټ کې جوړ شوي دي. په دې اړه له خوسته د اسرې راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شنبه په ورځ د خوست هر هغو دوکاندارانو او سوداګرو چې د منظم قرارداد لمخې په خار کې د ملي دفاع وزارت په ملکیتونو کې دوکانونه جوړ کړي د وی اعتراضي غونډې په ترڅ کې د مستوفیت له ادارې غوښتنه وکړه چې د دوی دوکانونه د نوي دولتربۍ ته نه وړاندې کوي. د غونډې ګډونوالو ویل چې د حکومت لخوا په مناسبه کچه د کرایې د لوړولو مخالف نه دي، خو ممکن ځینې کسان په قصدي ډول دوکانونه په ډیره کرایه وغواړي. د خوست دیوی خاری اتحاد مشر حاجی جمال تنای وای
تیم د کنینه د ملی اردو د پته د تشت په منځکه کې جوړ شوی دی. اغا مصطفی صاحب غوړي چې په دیند به د طلبی وشي او که د طلبی په وشي دوه دا کسون چې دولته ډیر سرمایه گذاری کړي د کونی جوړ کړای دی او قرضې لوسه وتلې دي دا په څه شکل دی جمع کوي. که مصطفی صاحب دې خبره ته ضرور کننن پکات غونډه وکړه بل اخره به میک بل ورځ یو مظاهره وږي ککلای د طلبی په وکړه د یو د کونبه اوس چې په 2000 ور کړای دی دا بل زر ته د طلبی کل وړي لا زر ته چې په طلبی کل وړشه دا د عام ولس په کسا کې خبر چول دی.
د خوست خار په سوای لوري کې ملي دفاع وزارت نګدې سلجری بزمک لري چې په دا غزمکه کې خواوشه څلور زره خام دوکانونه جوړ شوي او خلک به کې وړوکی کاروبار کوي.
زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري په داسال کې چې د تحریک طالبان پاکستان یا د پاکستانی طالبانو د نوي مشر د ټاکل کېدو په اړه د اختلافاتو راپورونه خبرېدل. د ډلې پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې نوی مشر او مرستیالي ټاکلې دي. جزئیات فرشته جلال زیوړندې کوي.
پاکستانی طالبانو پرون خپل نوی مشر وټاکل. د پاکستانی طالبانو یو ویاند محمد خراسانی پرون په یو بیان کې وویل چې نورولی مسعود د ډلې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. په بیان کې هم داراز ویل سوی چې مفتی حفیظ الله د هغه د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. خراسانی هم داراز د جلی د مخکنی مشر ملا فضل الله د وژل کېدو خبر تایید کړی او ویلي دی چې هغه د پاکستان پولیس ته نږدې په کونړ کې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د امریکایي او افغان چارواکو په وینا د پاکستان د طالبانو تحریک ټي ټي پی مشر ملا فضل الله د جون د میاشتې په 14 نیټه په کونړ کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل شو. د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر نورولی مسعود 40 کلن دی او د پاکستان په مختلفو مدرسو کې زده کړې کړې دي. هغه د پاکستان د طالبانو د پخواني مشر بیت الله مسعود مرستیالي هم کړې ده. بیت الله مسعود تورنو چې په 2000 میلادي کال کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم بینظیر بوټو په قتل کې لاس درلود. دا څرګندل کېږي چې نورولی مسعود په نویمه لسیزه کې په افغانستان کې له طالبانو سره یو ځای جنگ کړی او د پاکستان پر امنیتي ځواکونو یې هم په حملو کې لاس درلود.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای له وچکالی او سیلاب ځپلو کورنۍ سره کافی مرستې نه دي شوې. د هلمند سولې کاروان غړي به نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته درې ورځې نه پرله پیل کړي. په ننګرهار کې چارواکي وای چې سږکال د هندوانو حاصل 10% زیات شوی دی. د عراق پوځ وای چې د سوریې پر ختیځ په یو هوایي حمله کې د اسلامي دولت ډلې 15 وسلوال وژلې او په سعودي عربستان کې له 2 وروسته د لومړي ځل لپاره لنن څخه شزو اجازه ترلاسه کړه چې په خپل موټر وچلوي.
د ژوند رنگونه
زه خپل یو دهقان په لوګر ولایت کې بلحال دقانی د پیاز و غنم و لوبیا و دشن کوم.
دقانی کار تاسو کوي کنه دا څومره سخت ده؟
دکانی خو هغه تر دکانه پورې تر خبره ده. دکانی الحمدلله چې پټای د خپل ویمزکا زمين د خپل بیا څه مشکل نسته. نو هر وخت کې روزمره سړی کور او پاملم کې لګیای خپل دکانم کې لګیایو نو د کال تر اخره پورې څار وخت صحیح کاروبار د ښکانی وکینو نتیجه بیا خو مثبت نتیجه لري.
تاسو ویل چې پیاز کاری کنه له نورو شیانو سره، د څه ویل کې دا پیاز ډیر د سه په حساب زر خرابېږي، کرلیم سختي، ساتلیم سختي، تاسو په اکلت سوای
دا صحیح خبره ده. پیاز دا په سبزی کې ان ډیر زر خرابېږي، چې کله پیاز وخکل سي هغه د پاره ک ډیر زیاته تیزه ګرمي ما خرابوي او ک ډیر زیات یخ ویم خرابوي، نو هغه بیا زر تجاران زر ازي بیا زر د بوجی کېږي او زی صحیح نه وزي، نو ک باران په وسی یا تیز مری وي پیاز خرابېږي. رښتیا کې خبر
تاسو زمو شخله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر و بچو دوام کوي. وس بل خبری مجلل رو چې جاوید نعیمی ورانی کوي.
تشکر، سلام عرض میکنم.